سالن را در استودیو با خود داریم و بشنویم که چه ها در برنامه دارن. خوش آمدید سالن صاحب.
مننه سلامت و سه استړی ماشین ایمی صاحب قدر من و اوردون کو تاسو ته هم سلامونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي چې شکایتونه په بې‌طرفۍ او امانتدارۍ وڅېړي. په دې خبرونه کې د انتخاباتو یا د پرونیو انتخاباتو په اړه بېلابېل راپورونه لرو. دغه راز اونیز پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت څه دی خبرو. لومړی د دې سات خبرونه. د انتخاباتو کمیسیون وایي هڅه کوي چې نن د ولسمشرۍ په پرونیو انتخاباتو کې د ګډون کوونکو شمیر اعلان کړي. د کورنیو چارو وزیر وایي طالبانو پرون 18 حمله کړي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین له ولسمشر سره د تلیفوني خبرو په تړاو د استیزا لپاره پر څیړنو سخت انتقاد وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو شمیر اعلان کړي. د کمیسیون چارواکو پرون ازادي رادیو ته وویل چې د تخنیکي ستونزو له امله نشي ویلی چې څومره وګړو رایه ورکړې ده. په افغانستان کې د ټاکنو یو شمیر کورنیو څارونکو ادارو ویلي چې پرونی انتخابات د پخوا په پرتله شفاف ول، خو د خلکو ګډون کمزوری و. د آزادو او عادلانه ټاکنو د ادارې فیفا مشر یوسف رشید ازادي رادیو ته وویل دوی اټکل کوي چې 2 میلیونه کسانو به چې د رای ورکولو په شرایطو برابر ول او نمونه ثبت کړي وو رای ورکړي وي. یوسف رشید ازادي رادیو ته وویل چې 400 انتخاباتي مرکزونه تړلي ول. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د افغانستان خلک چې پرون په انتخاباتو کې ګډون وکړ ستایلې دي. ستولتنبرګ پر ټویټر لیکلی چې ناتو تړون په افغانستان کې سولې ته د شرایطو د برابرولو لپاره د دې هیواد تر څنګ ولاړ دی. په کابل کې د امریکا سفارت هم افغانانو ته د زړورتیا لپاره چې د تهدیدونو په اوج کې له کورونو راووتل او د خپل دیموکراتیک حق لپاره یې رایه ورکړه مبارکي ویلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یو نامه ویلي چې وخت سړې سینې او حوصلې ته اړتیا ده څو د انتخاباتو کمیسیونونه شکایتونه وڅېړي او اعلان کړي. د پاکستان حکومت هم افغانانو ته مبارکي ویلي چې په څلورم وارې په بریالیتوب د جمهوری ریاست ټاکنې ترسره کړي. د پاکستان د حکومت په رسمي بیان کې چې پرون خپور شوی لیکل شوی چې پیاوړی خپلواک او سوله ایز افغانستان غواړي او د ټولې سیمې سولې او ثبات مهم بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی وایي پرون د ټاکنو په ورځ په ټول افغانستان کې وسلوالو طالبانو 18 حمله کړې دي. اندرابی وویل چې د انتخاباتو په ورځ 2 پولیس وژل شوي، یو سیمه ایز پولیس د اردو 2 سرتیري او 10 ملکی وګړي ژوبل شوي دي.
فضای مطمئن برای مردم افغانستان
د ویل شبنی سره سم د افغانستان امنیت ځواکونو لکه څنګه چې ژمنه کړې وه په پوره بې طرفۍ د افغانستان خلکو ته زمینه برابره کړه چې د خپل نوي مشر د ټاکلو لپاره رای ورکړي. خود افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پرون په ټول افغانستان کې د ملکی تلفاتو شمیر 4 لس شوډل لري. د خبرونو لازاجي رادیو اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په چمن کې پرونی 14 چې د جمعیت علماي پاکستان ګوند مشر مولانا محمد حنیف پکې ووشل شو غندلې ده. پاکستانی پولیس وایي چې پرون شنبه د چمن په تاج روټ کې 14 درې تنه وژلې او نور ژوبل کړي دي. پولیسو ویلي چې بم په یو موټر سایکل کې پټ کړی شوی وو. 14 په داسې وخت کې شوی چې مولانا حنیف له یوې ودانۍ د وتلو په حال کې وو او دوه نور وګړي هم ورسره ملګري ول چې هغوی هم وژل شوی دي. د بلوچستان د پولیسو یو مامور محمد اقبال ویلی چې د حمله هدف مولانا محمد حنیف و. د مولانا حنیف ګون پلان درلود چې راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې د حکومت خلاف لاریون وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین له ولسمشر سره د ټلیفوني خبرو په تړاو د استعزاز لپاره پر څېړنو سخت انتقاد وکړ او هغه د امریکا د سیاست په تاریخ کې تر ټولو ستره دسیسه وبلله. ادعا شوې چې ښاغلی ترامپ د دې لپاره چې د اوکراین حکومت د سیاسي مخالف په اړه د تحقیقاتو د کولو په خاطر تر فشار لاندې راولي، د هیواد د پوځي مرستې مخه نیولې وه. ولسمشر ترامپ په ټولنیزه شبکه کې په یوه اته دېرش ثانیي ویډیویي پیغام کې ویلي، دیموکراتان غواړي چې هر څه په خپل لاس کې واخلي. دیموکراتانو تیرونې د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې د ولسمشر ترامپ د استعزا کېدو لپاره د تحقیقاتو هڅه پیل کړه. ترامپ ویلي چې دیموکراتان غواړي چې له تاسو وسله او ازادي واخلي، خو داسې به هیڅکله ونه شي. په یمن کې شیعه حوثی ملیشا ادعا کوي چې د سعودي عربستان جنوبي ولایت نجران ته نږدې سترې حملې کړي او زیات شمېر پوځیان او پوځي موټرې نیولې دي. د حوثیانو د پوځ ویان پرون شنبه په یو بیان کې ویلي چې په حمله کې د دښمن درې منصبدار وژل شوي دي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي په مشرۍ عربي ائتلاف د 2015 میلادي کال راهیسې په یمن کې د حوثی ملیشا ځواکونو پر ضد عملیات کوي او زرګونه کسان په دې کیچ کې وژل شوې دي. په یمن کې د روان بحران له امله میلیونونه وګړي په یو بشري کړکیچ کې راګیر دي. زموږ اخلا ازادي رادیو اوري. ولسمشر غنی له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتل چې شکایتونه په بی طرفی او امانتداری وڅېړي.
در وند د ادارو څخه متوقع داده چې د ټولو شکایتونه جدي ونیسي او درناوی ورته وشي.
د ولسمشر انتخابات د افغانستان د ولسواکۍ د راتلونکي لپاره څومره مهم وو. د سیاسي او حقوقي چارو کارپو استاد ستانکزای وایي
د خوشاله ځای ده چې خلکو ټول ځای شرایط سره لاړل او رای ورکړي. دا خلک ولا سلامونه نه ده.
د هلمند چارواکي وایي طالبان په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په مخنیوي کې پاتې راغلل.
ملکی وګړو چې هغه خپل د ملي مشر د ټاکلو په خاطر راوتلی او داغه باندې د اطرافو نه د لرونو زینونه و شرطکی راکېټي بریدونه وکړه.
د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو په اتش پیته برخو کې د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه وکړه. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څانګې او حقیقت سره د ازادي راډیو خبرونه په منځري صفه 12 نیوی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه لا صفه او وازی اوریدای شي. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په اړه په پراخه کچه مثبت خبرونه خبره شوې دي. د ملګرو ملتو تر ناټو او د پاکستان تر حکومت ډیرو نړیوالو سازمانونو او یو شمېر دولتونو افغانانو ته مبارکي ویلي چې د خپل حق لپاره رای ورکړي او د دیموکراسي د اصل دفاع وکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا رسمن کوم ارقام نه دی خپره کړی چې څومره خلکو خپل رای استعمال کړی دی. خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه توانېدلي چې د ټاکنو په ورځ د افغانستان په بیلو سیمو کې د امنیتي پیښو مخه ونیسي. نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما ټول هغه افغانان ستایلی چې پرونی د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې رای ورکړي. یونما په خبر پاڼه کې چې پرون ماښام خبره شوه د افغانستان له هغو وګړو او نړیوالو ادارو مننه شوي چې د جمهوریت ریاست انتخابات ممکن کړل او خلکو ته د رای ورکولو زمینه برابر کړه. په اعلان کې هغه کسان غندل شوی چې د ټاکنو د بهیر لپاره د خند پېښولو هڅه کړې و. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې افغانان ته د ضرورتیا لپاره چې د تهدیدونو په اوج کې له کورنو وتل او د خپل دیموکراتیک حق لپاره رای ورکړه مبارکي وایي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون پر ټوټر په دې پیغام کې پټاکونو کې پر ټولو شکل خو اوږه کړی چې په دې وخت کې چې د انتخاباتو مامورین د پایلو په نهایي کولو کار کوي قرار ووسی او د افغانستان د قوانینو په ګډون ټولو انتخاباتي اصولو ته متحد پاتې سي. د امریکا سفارت لیکلي د انتخاباتو دیموکراتیک پروسه لا نه ده ختمه شوې او باید په حوصله د پایلو اعلان ته ماتل شو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پرون ماښام په یو بیان کې د ټاکنو په بهیر کې بے نظمیو او سرغړونو ته اشاره کړې ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بیلګې په ډول ویلي چې د ځینې خلکو نمونه په لیستونو کې نه و ثبت شوی، په ځینې مرکزونو کې کارکوونکي په وخت کار ته نه و حاضر شوي، او په ځینې ځایونو کې د بایومیټریک ماشینونو سم کار نه کاوه. د ورځې په پای کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له دولتي ټلویزیونونو په وینا کې وویل چې هر تخلف یا ناسم چلند باید له قانوني لارو وڅېړل شي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید په وخت اجرات وکړي.
د اړوندو ادارو څخه مو توقع داده چې د ټولو شکایتونو جدي ونیسي او درناوی ورته وشي. اوس نو پاتې چارې او مسؤلیت چې د دغې پروسې بریالی توب دی انتخاباتي کمیسیونونو پورې ارتباط لري. له دغو دواړو کمیسیونونو څخه غواړو چې په پوره امانتدارۍ او بېطرفۍ سره عمل وکړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی پرون مخصوصا ازادي راډیو ته وویل چې 1,898 شکایتونه ثبت شوي دي. الیاسی وویل چې د شکایتونو د ثبت لپاره دوه ورځې وخت لري.
شکایاتی که بر اساس یافته های خود کمیسیون شکایات بوده از طریق کمیسیون
موږ رقم به در راتلونکو اته 3 ساعتونو په ترڅ کې مکمل سی، یعنی سره او ناسره شکایتونه به معلوم کړو. فعلا 1,898 شکایتونه لرو، خو په اته 3 ساعتونو کې خلک کولای شي چې د اسناد او شواهدو پر اساس خپل شکایتونه ثبت کړي. الیاسی وویل چې دوه ورځې وروسته به په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو د څیړنې بهیر پیل شي چې دوه اونۍ به دوام وکړي. په افغانستان کې د جمهور ریاست د انتخاباتو بهیر پرون سهار په وو بجو پیل شو او باید په دریو بجو پای ته رسیدلی وای، خو دوه ساعته نور هم د رای ورکولو وخت تم دید شو. مرکزونه په 15 بجو وتړل شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا رسمن دا اعلان نه دی کړی چې څومره وګړو برخه اخیستی وه، خو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون څارونکو ویلي چې ظاهرا د خلکو ګډون په خاص ډول د ښځو شمیر کم و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي د رای د مرکزونو تر تړل کېدو وروسته وویل چې په ټول افغانستان کې استوالو طالبانو پرون 18 حملې کړي دي. اندرابي وویل چې اکثر راکټي حملې وې چې 15 ملکي وګړي او 2 پولیس پکې ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شول.
ما دو نفر پولیس شهید داریم.
دوی د انتخاباتو پر از 2 پولیس ووژل شول، یو سیمه ایز پولیس، 2 اسکر او 10 ملکي وګړي زخمیان شول. په کندهار کې پرون د انتخاباتو د بهیر تر پیل وروسته 14 وسوه. د رویټرز خبري اژانس په حواله په کابل، جلال آباد او غزنی کې هم 14 سوي، او په ځینو نورو ولایتونو کې پر استوک نو سیمو راکټي حمله شوی دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پرون په ټول افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر 4 شوتلې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یو بیان کې چې پرون خبر شوی ویل شوی چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټاکنو د امنیت لپاره یوازې د کابل په شاوخوا کې 14 ځای عملیات وکړل او 4 وسلوال طالبان چې د ټاکنو د ګډوډۍ لپاره کابل ته ننوتی ول ونیول. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د شنبه په ورځ اسوسییټډ پرس ته په امریکا کې ویلي چې د ټاکنو لارې افغانانو وسلوالو طالبانو ته دا قوي پیغام ورکړ چې دوی څه ډول هیواد غواړي.
د افغانستان د سولې ثبات او په دې هیواد کې د دیموکراسۍ د راتلونکي لپاره بعد پرونیو انتخاباتو اغیزې څه وي؟ په دې اړه څو شېبې وروسته د کابل پوهنتون له استاد پوهاند نصر الله ستانگزي سره مرکه لرو، خو اوس د کورنیو چارو د وزارت د څرګندونو په باب دا وزارت وایي طالبانو د هیواد په 18 برخو کې غوښتل چې د رای ورکولو د مرکزونو امنیت ګډوډ کړي. په ورته وخت کې د وزارت د ټاکنو په ورځ د نږدې 40 تنو چې ډېری ملکیان دي د ټپي کېدو خبر ورکوي. امید ظاهر مل په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د شنبه ورځې ولسمشرۍ ټاکنې له امنیتي ګواښونو لرې نه وي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وتوانېدل چې د ټاکنو په ورځ د رایې ورکونې د 18 مرکزونو پر وړاندې د طالبانو د بریدونو مخنیوی وکړي.
دښمن په ټول افغانستان کې د 18 ټاکنیزو مرکزونو پر وړاندې ګواښ جوړ کړی و او هڅه یې کوله چې له بېلابېلو لارو ټاکنې ګډوډې کړي، خو افغان ځواکونه وتوانېدل چې د دې بریدونو مخنیوی وکړي. دښمن یوازې وتوانېد چې د راکټونو په توغولو او غږیزو بمونو سره یو شمېر برخو کې د خلکو لپاره اندېښنې پیدا کړي.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د ټاکنو په ورځ د طالبانو ډېر خوځښت او خطر په تخار، لوګر، کونړ، پکتیا، پکتیکا، جوزجان، فاریاب، کندوز او کندهار ولایتونو کې و. په ورته وخت کې په بغلان، بدخشان، غور، فاریاب، غزنی او کابل کې هم د رامنې او چاودنو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د حکومت د مخالفو وسلوالو په بریدونو کې 2 پولیس هم چې د ټاکنیزو مرکزونو امنیت نیولی و وژل شوي دي. د د هغه له قوله په همدې ورځ درې افغان نظامیان او دېرش ملکیان ټپیان شوي هم دي. خو له دې سره سره ملي دفاع وزارت وایي د ولسمشرۍ ټاکنې د ولسي جرګې ټاکنو په پرتله له امنیتي اړخه ښې وشوي. د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د شنبه په ماښام یوه خبري غونډه کې وویل
د مقایسه با انتخابات گذشته
د تیرو ټاکنو په پرتله په زلونو د دښمن بریدونه کم و. دا په دې معنی نه ده چې دښمن مو بریدونه نه دي کړي او دوی یعنی طالبان چمتووالی نه درلود، بلکې څو ځای بریدونه وکړل. یوازې په دوه ویشت برخو کې د ځانګړو ځواکونو لخوا عملیات وشول او دا سبب شول چې دښمن خپل شومي مخې ته ونه رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې طالبانو ګواښ کړی و چې د ولسمشرۍ ټاکنو امنیت په ګډوډ کړي او له خلکو یې غوښتي و چې ټاکنو کې ګډون ونه کړي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د سولې، ثبات او په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د راتلونکي لپاره به د پرنیو انتخاباتو اغیزې څه وي؟ په دې اړه اجمل اند د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې ده. په سر کې ترې پوښتلې چې پرونی انتخابات د ده په نظر څنګه وو. ښاغلی ستانکزي وویل
خلکو له دغه ستونزمندو شرایطو سره لاړل او رایې ورکړې. دا خپله ولسته راوړنه ده. تاسو ولیدل چې تقریبا څلورمه برخه انتخاباتي مراکز وو، یا انتخابات په کومه سره په شدید تعریف باندې د ښځو ګډون کمرنګ وو. ناظرین کمپ صحیح کېدل کېدل، خصوصا په اطرافو کې نړیوال ناظرین اصلا موجود نه درلوده. ځینې تخنیکي ستونزې هم موجود درلوده. په ټوله کې زه فکر کوم چې نفس انتخاباتو صحیح اما او
انتخابات کسوله دا تر انتخابات ستنګزه سب مخکی ګرمه موضوع و د بحث زینو داسې فکر کوو چې کیدای شي دغه د سولې بهیر شل طالبانو سره پیل شوه د انتخاباتو تر سره کیدل به زیانمن کی. زینو نور بیا د استدلال کوو چې نه د انتخاباتو لارې کې یو پیاوړی حکومت رامنست شي دا به د سولې سره مرسته وکي او لا یو پیاوړی دریز نه به افغان حکومت وکولای شي چې طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ یوسي. تاسو فکر دی نه نه یو انتخاباتو اغیز به د سولې په راتلونکي څه وي؟
دقیقا د افغانستان دولت نه یو اړخ په عنوان سوله معنا لري. مخکې تر دې چې مذاکراتو د افغانستان حکومت په یو نامشو حالت کې مذاکرات تکیانا مذاکرات پیل افغاني شروع شوي وای، زه فکر کوم اوس که د سولې مسایل مطرح کېږي، هر څوک چې د افغانستان جمهور رئیس شي یا هر حکومت چې د انتخاباتو په پایله کې رامنځته کېږي، یو قوي موقف ده باید سولې ته وروداندي چې دا د سولې مشروعیت ته ګټه رسوي.
سرګزه صاحب، دا څویم انتخابات دي ولسمشري چې په افغانستان کې کیږي، که څه هم د ډیرو په نظر شرایط ورته ډیر برابر نه و، تاسو هم ځینو ستونزو ته اشاره وکړه. په مجموعي توګه څه فکر کوئ چې د ډیموکراسۍ او د ولسواکۍ د راتلونکي لپاره د انتخاباتو ترسره کیدل به څه اغیز ولري؟
ډیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره او همدارنګه د ډیموکراسۍ د تمرین لپاره د نو شرایط سره په پام کې نو دوه سره د فکر کوم چې انتخابات په صورت کې چې مخکې ما اشاره درلوده د ډیموکراسۍ د تقویض لپاره یو ښه ګام کړل کېدای شي د خپل ټولو تخنیکي ستونزو سره سره.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد پوهان نصرالله ستانکزی و.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
زموږ خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني سپدو لښ پښنیو او اف ام 100.5 سپه اوري. ساعت 8:19 دی و سم اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د شنبې د ورځې د ولسمشرۍ په انتخاباتو یو رپورټ خپور کړی چې پکې ویلي امنیتي اندېښنو په دې انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون اغېز کړی و. ورځپاڼې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته په افغانستان کې هغه سیاسي ناندرو ته اشاره کړې چې په پایله کې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي یووالي حکومت رامنځته شو او دولتي ادارې په ځانګړې توګه د پولیسو او اردو مشرتابه د دواړو لورو ترمنځ وویشل شو. ورځپاڼې د لویدیځو او افغان چارواکو له خولې ویلي دا خطر چې په افغانستان کې د امنیتي ادارې په سیاسي کړکیچونو کې راخکل شي په وروستیو کلونو کې کم شوی. ورځپاڼې زیاته کړې د امنیتي ادارو ځوانو مشرانو د دې ځواکونو د بسله کېدو لوري ته پرمختګ کړی او نوي مشران د پخوانیو په مقایسه لږ د ډلو ټپلو پلویان دي. ګارډن برتانوي ورځپاڼې هم د افغانستان د ولسمشرۍ پر انتخاباتو یو رپورټ خپور کړی وایي دا په افغانستان کې د طالبانو د نظام لړنګې دوره وروسته د ولسمشرۍ څلورم انتخابات دي چې ترسره کیږي. د ورځپاڼې په وینا له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅو او دې ته په پام چې په دې هیواد کې تر بل هر وخت او تریخوالی زیات شوی دا انتخابات ډیر مهم دي. ګارډین همدارنګ په انتخاباتو کې د تاوتریخوالي پیښو ته په اشاره د کندهار یو جماعت کې بمی چاودنه یاده کړې چې تر 15 زیات کسان په کې ټپیان شول. ورځپاڼې همدارنګ په کابل، غزنی، کندوز، جلال آباد او نورو سیمو کې هم د تاوتریخوالي پیښو ته اشاره کړې. بلې برتانوي ورځپاڼې ټلګراف هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه تبصره کړې ده او ویلي دي چې وسلوالو د شنبې د ورځې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه وکړه او څو ځایه بریدونه او چاودنې وکړې. ټلګراف ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو لخوا ویلي چې د بایومټریک دستګاو په کارولو او د انتخاباتو کارکوونکو د خیر روزنې له کبله د انتخابات په افغانستان کې تر نورو یا پخوانیو انتخاباتو پاک ترسره شو.
په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره دغه راز مخې تر دې چې د افغانستان مسایلو ته بیرته راوګرځو هلمند ته لاړ شو د انتخاباتو د پرونی وضعیت په اړه معلومات درکړو. لومړی د یوې سیمه ییزې او نړیوالې موضوع په اړه راپور لرو. د ایران حکومت پر امریکا انتقاد کړی چې ولې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته اجازه ورنکړه چې د نیویارک په یوه روغتون کې د بستر شوي ایراني ډیپلومات لیدنې ته ورشي. محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. د امریکا حکومت پر جواد ظریف په نیویارک کې د آزاد تګ راتګ بندیز لګولی او هغه یوازې د ملګرو ملتونو د ودانۍ د شاوخوا په شپږ بلاک سیمه کې تګ راتګ کولی شي. نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ظریف ته به یوازې په دې شرط تر روان چې سره په روغتون کې د کتنې اجازه ورکړي چې د ایران حکومت لغو امریکایانو چې په ناسم ډول نیولې دي یو تن خوشی کړي. د ایران رسمي خبری اژانس ارنا پرون د هغې هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی په حواله وویل چې واشنگتن د یوې بشري مسالې د سیاسي ګټې لپاره استفاده کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم پرون وروسته ټویټ وکړ چې لروانچی سره د ویډیو کانفرنس لاري خبرې کړې دي. ظریف په دې ټویټ کې ولیکل لا ټکنالوژي مننه ما له خپل 30 کلن ملګری او په ملګرو ملتونو کې له خپل سفیر روانچی سره چې یوازې څو بلاک لري په روغتون کې بستر دی بل اخره خبري وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ تیر کال له ایران سره د نړیوالو لټمی موافقه ووت او له ایران سره د نړیوالو د 2015 میلادي کال اټمی موافقه نیمګړې وبلله. له هغه راهیسې د تهران او واشنگتن ترمنځ سیاسي روابط لا خراب شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر لټمی موافقه تر وتلو وروسته پر ایران ټول هغه بندیزونه له سره ولګول چې د موافقې پر اساس لغوه شوی ول. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر غواړي چې پر ایران فشار زیات کړي چې تهران د کړي اټمی موافقې په اړه بیا مذاکره ته حاضر شي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې له ایران سره شوی موافقه هغومره کلک نه ده چې ایران د اټمی وسلو او د بلستیک میزایلو د جوړولو له پروګرامه منه کړي، خو ایران ټینګار کوي چې اټمی پروګرام یې سولې هدف لري او یوازې د ملکی اهدافو لپاره دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی د سپتمبر 15 د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې هیواد باید د خپل اټمی پروګرام په اړه تر هغه وخت مذاکره ونکړي چې تر بندیزونو لاندې وي. حسن روحانی پر امریکا تور پورې کړ چې په بې رحمانه ډول یې په اقتصادي تروریزم لاس پورې کړی دی.
د هلمند چارواکي د ټاکنو په ورځ غنی امنیتي پیشي مني د ولسمشر تر ټاکنو وروسته د هلمند دولتي چارواکو په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل د طالبانو په یو شمېر بریدونو کې ملکی وګړو ته زیان اوښتی، خو د رای اچونې پر بهیري اغیز نه دی کړی. خو طالبان بیا وایي په لشکرګاه او ولسوالیو کې د ولسمشر د ټاکنو بهیر ګډوډ کړی دی. له هلمند د الیاس دایی راپور واورئ.
د هلمند چارواکي وایي په ټاکنو کې د خلکو ګډون ډیر و او امنیتي ځواکونو د پلان مطابق وکولای سول، څنګه چې ورته ویل شوي ول هغه ډول امنیت وساتي. د رای د مرکزونو تر تړل کېدلو وروسته د هلمند د والي او امنیه قمندان تر څنګ ګڼو نورو دولتي مسؤلینو په یو مطبوعاتي کنفرانس کې برخه واخیستل. والي تورن جنرال محمد یاسین ول وسلوالو طالبانو د ټاکنو د بهیر د ګډوډولو هڅه وکړه خو بریالي نه سول.
ملکی وګړو چې هغه خپل د ملي ورځې یا د ملي مشر د ټاکلو په خاطر راوتلی او داغې باندې د اطرافو نه د لرونو ځایونه و شارتکی راکټي بریدونه وکړه چې د کمربند په شاوخوا او د خار په څنډو کې او د ګرش په ولسوالۍ کې حسابات کړي چې داغې جملې نه منګه یو تن ماشوم شهید او څلور تنه زخمیان لرو چې په زخمیانو کې هم یو یو نارینه دی او دوه مرمنې یو ماشوم.
د لشکرګاه ولسوالۍ په یو شمېر سیمو او مرکزونو کې د رای ورکوونکو د کمرنګ ګډون یو لامل د وسلوالو طالبانو د یو شمېر حرکتونو سره انګیرل کېدای سي. د رای د مرکزونو د پرانیستل کېدو سره جوخت تر مازدیګره لشکرګاه ته اته توغندۍ راوتغول سولې چې یو ماشوم یې ووژه او درې نور ملکي کسان ټپیان کړل. دغه راز په ګریش ناوي او نادري ولسوالۍ کې د رای مرکزونو ته جدید ځونو بریدونو خبرونه ورکول سول. طالبانو په ټولو هغو سیمو کې د ګڼو بریدونو خبر ورکړی دی چې د رای دپاره پکې مرکزونه جوړ سوي ول. خو د هلمند امنیه قمندان سمونمل احسام الدین هلمندي ول په ډیرو سیمو کې د طالبانو د بریدونو مخه نیولې ده.
موږ په کم محلاتو کې چې کم پولیس توظیف کړي په کپ د امنیت خاطر باندې وایي چې هلته امنیت ونسي، دا که د یو ضرورت خاطر باندې دوی داخل سوي یا د نظم خاطر باندې داخل سوي چې یا په صفو لین کې ودرېږي او یا بیروبار سو زیات سو ووځي، د دغه نه اضافه بله کومه خبره موږ نه اورېدلې.
د امنیتي ستونزو تر څنګ د ټاکنو په ورځ تخنیکي مشکلات، د بایومیټریک د سیستم نیمکارتوب او د رایو په لیست کې د نمونو نه موجودیت ګډوډي جوړ کړی چې د هلمند چارواکي وړې ستونزې بولي او په ټاکنو کې د هلمند د خلکو دا ځل ګډون د پارلماني ټاکنو په نسبت په مراتبو زیات بولي. خو طالبانو دا ټاکنې یو امریکایي پلان او دسیسه بللې ول او په ضد یې د ګډوډیو وعده کړې وه.
پر انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه وایي نه یوازې په کابل بلکې په ولایتونو کې هم د بیلابیلو ستونزو له امله یو شمیر ښځو ونه کړی شول چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپلې رایې استعمال کړي. له همدې کبله په دې انتخاباتو کې د ښځو ونډه په نسبي ډول کمه وه. خو له دې سره سره یو شمیر ښځو چې په دې پروسه کې ګډون کړی خوشبینی څرګندوي. دوی وایي چې رای به په افغانستان کې تحول او بدلون رامنځته کړي. همدارنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټولنې د نارینه وو ترڅنګ په انتخاباتو کې د ښځو ونډه ستایي. نور حال د فیروزه عزیزی په راپور کې واوري.
د کابل په ګډون د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د ولسمشر انتخابات د شنبې په سهار اوو بجو کې پیل شول. دا ځل چې درې نیم میلیونه افغان ښځو د رای ورکولو لپاره نوملیکنه کړې وه، هغوی چې رایه هم وکاروله د دغه پروسې له ستونزو یې شکایت کاوه. نوریا او منیرا چې د کابل ښار زرغونې لیسه کې غوښتل رایه وکاروي، په نوملړ کې نمونه نه و موجود. زموږ ستونزه دا ده چې په دې نامنیو کې له څومره ستونزو سره راغلي یو، خو دلته لا هم کارکوونکي نه دي راغلي او نمونه مو په نوملړ کې نشته دي. نمونه مو په نوملړ کې نشته دی، په داسې حال کې چې ما همدلته نوملیکنه کړې وه.
له بایومیټریک سیستم سره د یو شمېر ښځینه کارکوونکو نه بلدتیا بیا بله ستونزه وه چې په ځینو محلونو کې ښځې ورسره مخ وې. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي دغو ستونزو نه یوازې په ولایتونو بلکې په کابل کې هم د خزو پر ګډون اغیز کړی وو. د دغه بنسټ ویانده سمیرا رسا.
له بده مرغه نه یوازې په ولایتونو کې بلکې په پلازمینه کابل کې هم په دغو انتخاباتو کې د خزو ګډون کمرنګ وو. یو لامل یې خصوصا په ولایتونو کې ناامنی وو او بل یې د خزینه کارکوونکو نه موجودیت.
خو په یو شمېر ولایتونو کې د خزو ګډون په دغه پروسه کې د پام وړ وو او دوی خوښي وي چې له خپل سیاسي حق نه ګټه پورته کوي. زینب هم رائے ورکړي او هیله مند ده چې رائے به حساب شي.
البته دوباره مشه کې ما حق رائے استفاده نکنم.
دا مې دوهم ځل دی چې په انتخاباتو کې رائے ورکوم. زه په دې خوښه یم چې حداقل د دې حق نه په ګټه د خپل د هیواد د راتلونکي په ټاکلو کې ونډه لرم.
حداقل په صورت یو ونه تصمیم بگیرم.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي لستونزو سره سره د افغان میرمنو ګډون په ولسمشیز انتخاباتو کې د ستایلو وو. د ډیرو ښځو باور دا دی چې په دې انتخاباتو سره به وکړي په هیواد کې د تحولات لپاره زمینه برابر کړي. خو یو شمېر ښځې بیا ټینګار کوي که د امنیت له امله ډاډ موجود وای د ښځو ګډون به پراخ وو. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.